د ناتو عمومي منشي وایي دا هیله من ده چې سبا به وکولی شي په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان کړي. د ایران حکومت خبرداری ورکوي چې امریکا ښایي په سوریه کې جګړه خطرناک ډول ته بدله کړي. د خبرونه تموزه نوري اسنوري هر کله کوم. د ناتو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. د ناتو عمومي منشي د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې نن د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستنګزی دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان ته د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر جنرال جوزف دانفورد سفر د سیمې په اړه د امریکا د پراخې ستراتیژۍ ښکارندوی وباله. د ناټو عمومي منشي یانس ستولټنبرګ ویلي د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې به معلومه شي چې د دغه تړون غړي او د افغانستان په ماموریت کې ښکېل هیوادونه څومره سرتیري افغانستان ته استوي. او ایران روسله هغه امریکا متحده ایالاتونه په سوریه کې د خطرناکو کړکیچونو رامنځته کولو باندې تورن کړ چې دغه هیواد خبرداري ورکړ بشار اسد دی وی بلی کیمیاوي حمله چمتووالی نیسي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی افغانستان ته د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر جنرال جوزف دانفورد سفر د سیمې په اړه د امریکا د پراخې ستراتیژۍ ښکارندوی وباله. ارګ مانی نن د افغان ولسمشر او د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د مشر د لیدنې عکسونه او معلومات ټویټ کړي دي. د ښاغلي دانفورد سره په خبرو کې جمهور رئیس غنی له افغانستان سره د امریکا د ژمنو له دوام مننه وکړه. تر دې مخکې ښاغلي دانفورد چې د خاصو ځواکونو د قمانداني تجربه هم لري، د افغان ملي اردو او ملي پولیسو د خاصو ځواکونو له قمانډانانو سره لیدلې دي. د ناتو سازمان عمومي منشي یانس ستولټنبرګ وایي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به معلومه شي چې دغه تړون غړي او د افغانستان په ماموریت کې ښکېل هیوادونه به د څومره سرتیرو مرسته وکړي. د ناتو دفاع وزیرانو غونډه سبا افغانستان ته ځانګړې شوې ده. د ناتو سرمنشي یانس ستولټنبرګ دا څرګندونې نن خبریالانو ته په یو غونډه کې وکړه. هغه د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان ناوړه امنیتي وضعیت ته په کتو به ناتو په جنګ کې بیا ښکېل شي که څنګه وویل.
We are not planning to go back to combat operations, but we are looking
مو پلان نه لرو چې بیرته په محارب ماموریت کې ښکیل شو. خو موږ غواړو چې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د ماموریت لپاره مشخص تشمیر سرتیرو ته اړتیا لرو. موږ غواړو چې دا مسله وڅېړو چې په څه ډول کولای شو په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو لپاره سیاحت سواکونه وروزو.
ستولټنبرګ ویل قومندانانو د افغان جګړې د مختوړلو لپاره د څو زرو سرتیرو غوښتنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي د ناتو دفاع وزیرانو په سبانه غونډه کې نړیوال په دې قانی کړی چې په پاکستان باندې د سیمې د ثبات په خاطر لترهګری سره د مبارزې پر ضد فشار زیات کړي. د دفاع وزارت مرسیال ویاند محمد رادمنش
د پاکستان پر دولت باندې یا په نظامیانو باندې فشار کتل فارسي مونږ وکولای شو چې په افغانستان او منطقه کې صلح پروسی ته ورسیږو. هیله لرو چې پتی باندې مونږ وکولای شو چې د ناتو او متحده ایالات نظر د افغانستان او منطقې په مورید کې ترلاسه.
پاکستان بیا تل ویلي په خپل خاوره کې او له افغانستان سره په پوله کې د وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره پراخ عملیات کړي دي. د ناتو دفاع وزیرانو لپاره افغان حکومت د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي لیږلی دی. د کابل ښاروالۍ د اختر له رخصتۍ وروسته د ښار له ځینو سیمو د سمنټي دیوالونو او موانعو د لرې کولو کمپاین بیا پیل کړی دی. د کابل سرپرست ښاروال عبدالله حبیبزی دا خبره په فیسبوک لیکلې او ویلي دي نن یې د درېمې کارتي سیمې له د درېمې امنیتي حوزې آبی پارک او ابن سینا پوهنتون له شاوخوا سمنټي دیوالونه ټول کړي. هغه همداراز خبرداری ورکړی په هغو سیمو کې چې دغه دیوالونه موجود وي کې څښتنان په خپله ټول کړي ښه او کنه د ښاروالۍ لخوا به د ټولولو ترڅنګ ضبط هم شي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته. ایران ورسره له هغه امریکا متحده ایالاتونه په سوریه کې د خطرناکو کړکیچونو رامنځته کولو باندې تورن کړ چې دغه هیواد خبرداري ورکړ بشار اسد دی وی بلی کیمیاوي حمله چمتووالی نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون ناوخته په دې اړه ټویټ وکړ او ویل دی وی ناسمې پلمې په اساس متحده ایالات په سوریه کې خطرناک کړکیچته لمن وهي. ظریف ورسره له هغه د سرګندونې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په ګډه د بشار اسد د رژیم لخوا د هر ډول احتمالي کیمیاوي حملو په اړه د کلک ځواب ورکولو هوډ وکړ. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي د کیمیاوي حملو لپاره د چمتووالي نښې د سوریې په شعیرات هوایي اډه کې تر سترګو شوې دي. د قرغزستان چارواکي وایي د یوې شکمنې تروریستي شبکې څلور غړي د حملې د پلان په تور نیولي دي. د قرغزستان د امنیت دولتي کمیټې نن ویلي دا څلور قرغزیان د دغه هیواد په سرحدي سیمو کې له چاودیدونکو موادو او وسلو سره یو ځای نیولي دي. د قرغزستان دفاعي شورا مشر تیمیر جمع قدیروف پرون ویلي منصوبینو یې د تیر کال نه راهیسې ولسو تروریستي حملو مخه نیولې ده. او د اروپایي ټولنې د دولتونو سفیرانو پر روسیې باندې اقتصادي بندیزونه د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. دوی دا پریکړه نن د بلجیم په پلازمینه بروسل کې ونیوله. د اروپایي ټولنې د 28 غړي هیوادونو مشرانو او حکومتونو تیره اونۍ په بروسل کې په دې موافقه کړې و چې د راتلونکي کال د جنوري تر 1 به پر روسیې بندیزونه تمدید کړي. دا مهم خبرونه.
لسفی ولستانک زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که غواړی دا او زین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانه خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي وایي د هله مند چې سبب وکول شي په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان کړي.
هوپفلی آی کین ټیل یو مور اباوت سپیسیفک ټروپ نمبرز ټومورو. آی دونټ.
د ناتو دفاع وزیران سبا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. په دې اړه مو د افغانستان د امنیتي چارو دیو کارپو نظر هم اخیستی.
د ناتو دفاع وزیران په دې مرکزي زمانی کې
د یو شمیر ولایتونو د ولایتي شورا استازي هم په افغانستان کې د روانو امنیو پر زیاتوالي اندېښنه ښیي.
په دې وروستیو کې د هلمند امنیتي حالت هلته خراب دی او د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د ایران حکومت خبرداری ورکړی چې امریکا ښایي په سوریه کې جګړه خطرناک ډول ته بدله کړي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې د خبرو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 15 څپه هم صافه وازی اوریدلی شي. د ناتو عمومي منشي وایي د هیله من دی چې سبا به وکولی شي په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان کړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ دا څرګندونې د ناتو د 9 غړو او په افغانستان کې د ناتو په غوڅ ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو له سبنې غونډې مخکې نن په بروکسل کې خبرلانو ته وکړي. د خبرلانو په ډله کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفقم هلته و. همدا شېبه له بروکسل راسره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ناتو عمومي منشي څه وویل؟
سلام علیکم نوری صاحب، تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بلې، د ناتو عمومي منشي په سو مهمو مسایلو خبري وکړلې چې ځینې د افغانستان په اړه او ځینې د افغانستان څخه بهر. په دغه غونډه کې چې د دفاع د ناتو د غړي هیوادونو دفاع وزیران به پکې برخه اخلي، سبا په دې کې به په څلورو مسایلو خبرې کیږي. یو د دفاعي بودیجې د زیاتوالي په اړه، بل د تروریزم سره د جنگ په برخه کې د ناتو پر رول او نقش، او دغه راز د ناتو د فعالیتونو په اړه د یو راپور د خبرولو، او دغه راز د اروپایي اتحادی او ناتو ترمنځ د همکارۍ په موضوع باندې. خود افغانستان په اړه ویل چې د افغانستان څخه دوی حمایت کوي، او د افغان ځواکونو څخه په تیره د دوی د حمایوي نقش کوم دی دا به دوام لري. خود دې پښتنې په اړه چې په دې وروستیو کې په دې خبرې کېږي چې افغانستان ته به ځواکونه نور اضافي بهرني سرتیري استول کېږي، دا به څومره وي او د دې شمیر به څه شمیر کې به وي؟ ښاغلی یانس ستولتنبرګ په دې اړه وویل.
Hopefully I can tell you more about
زه هیله منیم چې سبب وکولای شم د مشخص شمیر په اړه تاسو ته نور معلومات درکړم. فکر نه کوم چې نهایی شمیر به ولرو، خو ګومان کوم چې په دې اړه به د مختلفو هیوادونو د اعلان په اړه تاسو ته نور معلومات درکړی شم. لږ تر لږه به وکولی شم چې په افغانستان کې د ناټو د حضور لپاره د سرتیرو د شمیر په اړه څه
ووایم.
خو ښاغلی سټولتنبرګ دا جوته کړه چې دوی به بیا په جنگي رول په افغانستان کې ونه لري، بلکې دوی به یوازې له افغان ځواکونو څخه حمایتي رول لري، او دا څرګنده کړه چې افغان ځواکونه اوس تر پخوا ډیر پیاوړي شوي او دوی کولای شي چې په خپل له افغانستان څخه په بشپړ ډول دفاع وکړي. ولې دا مشخصه کړه چې د ناټو ملاتړ بل دوی سره دوام لري. ښاغلی سټولتنبرګ په یو برخه کې د خپل خبرو وویل
We are not planning to go back to combat operations, but we are looking
plan نه لرو چې بیرته په محارب ماموریت کې ښکیل شو، خو موږ غواړو چې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د ماموریت لپاره مشخص شمیر سرتیرو ته اړتیا لرو. موږ غواړو چې دا تنظیم کړو او یقیني کړو چې هلته کافي سرتیری لرو چې وکولای شي دغه ماموریت مخته یوسي. موږ په تیره بیا غواړو دا مسله وڅېړو چې په څه ډول کولای شو په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو لپاره سیاحت ځواکونه وروزو. تاسو پوهیږئ چې دغه ځواکونه د وسلوالو طالبانو او ترهګرو حملو په وړاندې اساسي رول لوبولې. دوی خپل خمسلکی وړتیا او میړانه خودلې، خو موږ غواړو چې د دې ځواکونو ظرفیتونه لا پسې لوړ کړو.
د ناتو عمومي منشي همداراز د افغانستان په بد امنیتي وضعیت باندې هم اندېښنه وښوده او ویل چې دا وضعیت د افغانستان د ناتو د ماموریت د دوام اهمیت څرګندوي په افغانستان کې، او ویل چې د دوی ماموریت به په افغانستان کې په دوامداره توګه باندې وي او دوی به بشپړ ملاتړ له افغان ځواکونو څخه وکړي. بله نورې صاحب.
بله نسیم شفق، له تاسو نه مننه چې له بروکسل مو د ناتو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو په اړه اوریدونکي خبر کړل. تاسو سره به بیا هم تماس ونیسو او په بروکسل کې د په دې اړه چې چارواکي د ناتو چارواکي د افغانستان په اړه څه وایي او څه پریکړه کیږي اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکې وکړه، څنګه چې مو واورېدل د ناتو عمومي منشي وایي دی هیله مند چې سبا وکولی شي په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان کړي. پوځي قوماندانانو افغانستان ته د 2000 نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان په اړه پر نوې ستراتیژۍ کار کوي. دغه نوې ستراتیژۍ د څېړلو لپاره هم د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال جوزف ډانفورت کابل ته تللی او نن هم په ارکیل افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې. د ارک څخه د تازه معلوماتو لمخې اشرف غنی افغانستان ته د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درسي سفر د سیمې په اړه د امریکا د پراخې ستراتیژۍ ښکارندوی بللی دی. ویل کېږي چې د امریکا نوې ستراتیژي به هم پر افغانستان سربیره دغه راز پر سیمې ډېره متمرکزه وي. د ناتو د 9 غړو او په افغانستان کې د ناتو په غوڅ ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیران سبا د افغانستان وضعیت څېړي. د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي ګډون کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغانستان به په دې غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې پر پاکستان فشارونه زیات شي. دا هغه موضوع ده چې د امنیتي چارو له یو کارپو سره مهم څېړل ده. عتیق الله امرخیل وایي چې که امریکا په افغانستان کې اوسنی وضعیت کنټرول نکړي حالت به نور هم خراب شي. ازادي راډیو ته وویل د بروکسل په غونډه کې باید پر پاکستان ډیر فشارونه راوړل شي او کنه نو دغه غونډه به د افغانستان لپاره مثبت نتیجې ونه لري. له ښاغلي امرخیل سره د ازادي راډیو خبریال سبون کاکړ مرکه کړې او لومړی د دغې غونډې د اهمیت په اړه ترې پوښتلې دي.
اول خو وایم چې د وروستیو کې په افغانستان کې واقعا وضع ډېره کړکېچنه ده، هم په داخل کې داخلي کړۍ د افغانستان د دولت د ضعف په خاطر باندې هلې ځلې کوي، او هم په خارج کې هم بدبختانه د طالبانو سره یا د افغانستان د دولت له مخالفینو سره ډېر قدرتونه همکاري کوي. روسیه سره همکاري کوي، په دې اخره کې ایران سره همکاري کوي، او وضع دومره کړکېچنه شوی دی چې زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هېڅ وخت دومره مشکل شرایط نه وي راغلي. نو دا زه فکر کوم د ناتو دپاره به په دغه مرکزي زمانه کې دا ډېره مهمه وضع د افغانستان. په دې هم باید موږ باور ولرو چې چېرته ناتو او امریکا خاصه توجه ونکړه، امکان لري چې دغه وضع له کنټرول خارج شي
د پاکستان په اړه به د دوی پریکړه څه وي او څه باید وسی؟
بالکل واضح خبره ده او کاملا دقیقه خبره دا ده چې عمده مراکز سکتل بایش دی که دی مخالفین دولت افغانستان دی که دی نور دی با پا پاکستان کی دی که چیر تا پاکستان باندی جدی فشار رانستی یعنی غور و نویل سی که چیر تا دا مراکز دوی لبای نلوڑی نگای حامیل تروریزم ده او پا دو باندی طول کمکون و نتایم او پا دو دا ناسو او انگلیسا پایش دی یعنی حامیل تروریزم و نگایم دی اول باید اخطار کسی که عمل نکیونگلی که یسو ترکم داناست رو فایدی
چمره دا ناتو غره هوادونو قناعت خپل کردی؟
بری دست از فکر نکم سیدی ناتو غره هوادونو با چون دستوی لکه اغا حدوثی که امریکا لگی پچیر دا آن تا تاقل موجودی منطق موجودی او دا دا شرایط دا افغانستان غره دا شد تحلیل کردی او دا پاکستان و داخلی هم شد تحلیل کردی و تا من دیدی خبر دا غیر اثر لگی او پچیر تجدید مفکوره که بیا هم پاکستانی او تقوید پاکستانی او د افغانستان نور تر اصل له ودې بیا نو دا خبرې د فایلې کې اصل افغانستان غل مغالب او صدر او په بیان نتیجې نه
کورمدان کورمدان هم
خپل سره باندې کاږي باندې باندې کار غل
د امنیتی چارو کارپو عتیق الله امرخیلو چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي ګډون کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د بروکسل په غونډه کې د ملي اردو د سمبالښت لپاره د ناتو لا ډېره همکاري جلب کړي. د دې وزارت یو ویاند د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست به د بروکسل په غونډه کې د ملي اردو د سمبالښ اصلاحاتو د پلي کولو او د فساد په وړاندې د مبارزې په اړه خپلې طرحې شریکې کړي. دا د افغانستان د څلور کلن امنیتي پلان برخې دي. محمد حدیث پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان دفاع وزارت په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو ناسته د ملي اردو د سمبالښت لپاره یو مهمه موقع بولي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع سرپرست وزیر به د ملي اردو د سمبالتیا لپاره هغه طرحې چې د ده په وینا ډېر کار پرې شوی د بروکسل په ناسته کې شریکې کړي. دا چې دغه طرحې په کومو برخو کې دي او څومره کولی شي د ناتو غړي هیوادونه قانع کړي ښاغلی رادمنش یې په اړه وایي.
په موافقیت باندې تر اوسه په هغه باندې کار کړی، د شیانو باندې خبرې کیږي او همدارنګه د ملي دفاع وزارت د فساد په مقابل کې مبارزه او د ریومه د ملي اردو بازسازی او د ځوان مسلکي او تحصیل کرده خلکو ځای په ځای کول او په څلورو رومه بحث کې د کشف او استخبارات ټکنالوژي د تقویه کولو په لار کې او ځینې چالشونه.
د ناتو د دفاع وزیرانو ناسته به د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پیل او تر درې ورځو بعد دوام وکړي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د ناتو د دفاع وزیرانو په ناسته کې د افغانستان د حالت په اړه بحث کیږي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې افغان حکومت په دغه ناسته کې پر پاکستان د فشار راوړلو هڅې کوي. ناتو دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 13,000 سرتیری لري، خو دغه سرتیری په جګړه کې برخه نه اخلي او یوازې له افغان ځواکونو سره د روزنې، سمبالښت او سلا مشورې په برخو کې همکاري کوي. له دې وړاندې په 2018 میلادي کال کې د ناتو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې امریکا او د ناتو غړو هیوادونو ژمنه کړې وه چې تر 2030 میلادي کال به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو اوس افغان حکومت تمه لري چې حالت ته په کتو نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه د ناتو غړي هیوادونه به د افغان ځواکونو د سمبالولو ته خپله پاملرنه ډیره کړي. د چارو ځینې کتونکي که څه هم د افغان ځواکونو سمبالول مهم بولي، خو په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د ترهګرو د زالو له منځه وړل حتمي ګڼي. ناصر شفیق په دې اړه وایي.
نو د دې تر څنګه چې تجهیز او سمبالښت د افغان پوځونو لپاره په کار دی، دا هم ډېره اړینه ده چې باید پټنځایونه کوم ځینې چې دا جګړه رهبري کېږي هلته هم یعنې فشار واچولی شي.
د ښاغلي شفیق په خبره افغان حکومت باید د ځواکونو د سمبالښت او پر پاکستان د فشار تر څنګ په خپل خپل په افغانستان کې هم د جګړې انګیزې له منځه یوسي. د ناتو د دفاع وزیرانو دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې امریکایي جنرالان په افغانستان کې د جګړې د کابو کولو په هدف د موجوده ستراتیژۍ د نوي کولو لپاره له افغان چارواکو سره په سلا مشورو بوخت دي.
به همده امنیت په موضوع کې تمکیه ودی او شمیر ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي په هیواد کې روانو نه امنی او په اړه اندېښنه ښیي او له حکومت په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. یو له دغو استازو د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده دی چې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولایت کې امنیتي ستونزې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، مخې ونیول شي ممکن د دې ولایت امنیت لاپسې خراب شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه تر خپله وسه هڅه کوي چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. نور حالې د واصل وصال پر رپورټ کې اوري.
د یو شمیر ولایتونو د ولایتي شورا استازي وایي د نامنیو سپې په شدت سره د خلکو ژوند ګواښي او خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند ولایت امنیت تر بل هر وخت څخه د اندېښنې وړ دی او د دې ولایت ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي.
یعنی په دې وروستیو کې د هلمند امنیتي حالت خراب دی او د اندېښنې وړ دی. مسلین ندی توانیدلی چې حالت کابو کې او د روان بحران ته د پای ته رسیدل. د هلمند ټوله سیمه د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. د لشکګه بازار پاتې دی چې هغه د حکومت په ولکه کې دی.
په ورته وخت کې د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا استازه شریف الله هوتک هم په یاد ولایت کې امنیت د ډاډ وړ نه بولي او په دې برخه کې له حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
خلک سره ګواښ سره مخ دي. په ټولو ولسوالیو کې لاندې مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې مشکلات دي. خلک له ستونزو سره مخ دي. ولې د افغانستان عمومي وضعیت خراب ده؟ د رښتیا هم سره د یو استازي په توګه د میدان وردګ ولایت سره ټولې امنیتي وضعیت نه په کل کې راضي نه یم.
بلخوا د یو شمېر راپورونو له مخې د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم د نامنیو د ډېرېدو خبره کیږي او ویل کیږي چې وسلوالو مخالفینو په دغه ولایتونو کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د هیواد د مرکز په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې څو خونړي بریدونه وشول چې پکې سلګونه تنه مړه او ټپیان شول. د افغانستان دفاع وزارت بیا د هیواد په لسو ولایتونو کې د څوارلسو لویو عملیاتونو خبره کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رتمنیش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان وسلوال پوځ تر ګواښ لاندې سیمو کې خپلو عملیاتونو ته دوام ورکوي. ښاغلی رتمنیش وویل چې افغان وسلوال پوځ په پوره میړانه هڅه کوي چې په هیواد کې امنیت ټینګ کړي او خلکو ته د سولې ژوند زمینه برابره کړي.
مونږ د خپل سر نه تیریږو چې خپل خلکو ته سولې ژوند رامنځته کړو او د څلورویشت ساعتو کې مونږ خپل پوستې، خپل قطعات او خپل هغه ځایونه کې چې هلته عملیات روانه ده په ډېر زړورتوب او هیله چې افغانستان خلکو ته ښه ژوند رامنځته شي خپل ټول هلې ځلې په کار اچولې.
ښاغلی رتمنیش وایي وسلوال مخالفین د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او دوی به خامخا له ماتې سره مخ کیږي، خو د ولایتي شورا دغه استازي بیا دا ډول سرګندونې پرته له شواره بل څه نه ګڼي او د افغان امنیتي ځواکونو رهبرۍ ته د انتقاد ګوته نیسي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران حکومت خبرداری ورکړی چې امریکا ښایي په سوریه کې جګړه خطرناک ډول ته بدله کړي. ایران د خبرداری وروسته تر هغې ورکوي چې واشنگټن تېره ورځ وویل چې په سوریه کې د سوریې د بشر الاسد رژیم د یوې بلې کیمیاوي حملې لپاره تیاری نیسي او که دا کار وکړي دروند تاوان به پرې کړي. نور تفصیل یې د فرشته جلالزی په رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په ټویټر ولیکل چې امریکا یو ور بیا له جعلي معلوماتو سره په سوریه کې د جګړې د پراخولو هڅه کړې چې د جواد ظریف وینا یوازې له داعش سره مرسته کولای شي چې په عراق او سوریه کې د لمنځه تللو په حال کې ده. ایران په داسې حال کې دا نظر څرګند کړی چې د فرانسې جمهور رئیس د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره غږ یو کړ او وی ویل چې کچېرې د بشار الاسد رژیم بل کیمیاوي حمله وکړي فرانسه به یې پر ضد له امریکا سره ملګری شي. ایران په سوریه کې د بشار الاسد رژیم نږدې ملاتړ کوي. ایران د اسد رژیم ته وسلوال ورکوي او روسیه یې د داعش او مخالفو وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې هوایي ملاتړ کوي. د امریکا متحدو ایالاتو پرون ویل چې د سوریې رژیم داسې څرګندېږي چې د کیمیاوي وسلو یوې حملې ته تیاری نیسي او خبرداری ورکړ چې که چیرې حمله وکړي لویه بیه به یې پرې کړي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون پرون وویل چې د سوریې د رژیم په هوایي اډه العشیرات کې د داسې فعالیت نقش لیدل سوی دی. فین معنی هم ویلي چې په سوریه کې مخکې هم کله چې د ادعاو پر اساس د بشار الاسد رژیم د اپریل په 14مه نیټه د خانشیخون پر کلي چې د رژیم د مخالفو په لاس کې وو د سارینګاز حمله کړې وه ورته نقش لیدل سوی وي. په دې حمله کې لسګونو کسان ووژل شو او د امریکا ولسمشر په ځواب کې د شعیرات پر پوځي هوایي اډه د میزایلو حمله وکړه. د امریکا متحد ایالات وایي چې پر خانشیخون د کیمیاوي حملې لپاره الوتکې له دې هوایي اډې الوتې وې. د بشار الاسد رژیم د کیمیاوي حملې لپاره د تیاری رپورټونه رد کړي دي. د بشار رژیم پر خانشیخون حمله او په دې اړه خپاره شوي معلومات هم جالي بللي وو. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ویلي چې پرون د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړي او ورسره منلې ده چې باید پر ګډه کار وکړي څو د بشار الاسد رژیم له لوري د داسې حملې په صورت کې ګډ ځواب تیار وي. امریکایي ځواکونه په سوریه کې خپل حضور هم پراخ کړی دی. پنټاګون له داعش سره د مبارزې د پراختیا لپاره په سوریه کې د امریکایي عسکرو شمیر زورو ته رسولی دی. د امریکا په مرسته د بشار الاسد د رژیم مخالفې وسلوالې ډلې د داعش په اصلي ځای رقه کې جنګیږي، خو امریکایي ځواکونو همداراز د سوریې د رژیم او د ایران په ملاتړ د وسلوالو ډلو پر ضد حملې جاري ساتلې دي. سپینې ماڼۍ پرون څرګنده کړه چې د بشار الاسد رژیم ته د کیمیاوي حملې په صورت کې د پنټاګون خبرداری یوازې د بشار رژیم ته نه دی متوجه، بلکې د دې رژیم متحدان هم پکې شاملېږي. بشار الاسد لا په دې اړه ځواب نه دی ورکړی. هغه پرون د سوریې په لویدیځ کې وی هوایي اډې ته چې د روسیې ځواکونه او الوتکې غذا پر ځای دي ورغلې او د روسیې د پوځ د لوی رستیز په ملګرتیا د روسیې په یوه جټ الوتکه کې هم سپور شو. اسد د پوځي اډې ته تر ورتګ وروسته د یاداشتونو په ځانګړي کتاب کې ولیکل د سوریې خلک به د خپلو روسانو ورونو ملاتړ هیر نه کړي.
او د برېټانیا د کرکټ کلبونه غواړي چې له راشد ارمان سره قرارداد وکړي. د برېټانیا میل ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې راشد ارمان چې د نړۍ یو له څلورو لومړۍ درجه بولرانو څخه دی، په هغو شرایطو برابر دی چې په انګلیسي ټیمونو کې بهرنیو لوبغاړو ته ټاکل شوي دي. جزئیات د اسمت سروان پر پورکې.
د برېټانیا دوه ټیمونه لیواله دي چې د افغانستان د کرکټ له تکړه لوبغاړي راشد خان ارمان سره قرارداد وکړي. د میل ورځپاڼې د راپور له مخې 18 کلن راشد خان چې روانه میاشت یې له ویست انډیز سره په یو ورځنۍ مسابقه کې د 18 منډو د ورکولو په بدل کې ول لوبغاړي وسوځول، په نړۍ کې د ویکټونو د اخیستلو له نظره څلورم مقام لري. د په نه ویشت یو ورځنیو مسابقو کې درې شپېتاو په وویشت شلو ورسیالیو کې دوه څلوېښت لوبغاړي سوځولي دي. میل ورځپاڼې په انګلیسي کلبونو کې د راشد خان د لارې خنډ دا ښودلی چې آیا د برېټانیا د ویزې سخت مقررات به حل شي. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت له مقرراتو سره سم هر بهرنی چې د انګلستان یا انګلینډ او ویلز په کلبونو کې د کورنیو مسابقو لپاره لوبیږي باید ډېر تکړه وي او د هغو هیوادونو لوبغاړی وي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. دا دواړه شرطونه اوس پوره شوي دي. د راشد ارمان د باولنګ سویه تر ټولو انګلیسي لوبغاړو لوړه شودل شوی او له بلې خوا افغانستان اوس د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی. د کرکټ نړیوال شورا د پنځشنبه په ورځ په خپل کانفرنس کې افغانستان او آیرلند ته بشپړ غړیتوب ورکړ. راشد ارمان د هند غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې هم شو وځلید. دوی د حیدرآباد د سن رایزر لپاره لوبه وکړه. استرالیا کلبونو هم لیوالتیا شودل چې په خپل غوره لیگ سیالیو کې راشد خان ولوبوي.
ستاسو جغ د آزادۍ پر چپو
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین زمونږ دا غوښتنه ده د افغانستان د دولت او یا د افغانستان د حکومت نه څومره خلک چې افغانان په ایران کې بندیان دي او که په پاکستان کې بندیان دي او که په هر یو ملک کې بندیان دي زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې دغه بندیان پوښتنه وشي او دغه بندیان چې په چاغوګانو او په چړو باندې په ترکیه او په ایران او دا ظلمونه زیاتي او په پاکستان کې چې د افغانانو سره شوي دي او روان دي او د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي دا د دې دولت د افغانستان د حکومت ته لاس خواران در په در خاورې په سر دي.
سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم د خپلې پارسیا څنګه ولسوالۍ څخه سما وختان دی ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا دا په هیواد کې د څوارلسم پاسو خوب لپاره دی سالې څنګه زمینه برابر کړې تر
افغانستان پر مخ باندې آزاد آباد سوکاله سلوړی پیاوړی افغانستان ولې
جنگ مونږ نه پلار او اغس مونږه بے پلار کړو مونږه بے کور کړلو او جنگ بربادی راوړي جنگ کې ګټه نشته دي هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو
دا ستاسو پیغامونه په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې ازادي رادیو دوه ځانګړي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه درته خبرو خو اوس په ولستان کې ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی افغانستان ته د امریکا د پاوز د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر جنرال جوزف دانفورد سفر د سیمې په اړه د امریکا د پراخې ستراتیژي ښکارندوی بللی دی د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به معلومه شي چې د دغه تړون غړي او د افغانستان په ماموریت کې ښکیل هیوادونه به د څومره سرتیرو مرسته وکړي د ناتو دفاع وزیرانو غونډه سبا افغانستان ته ځانګړې شوې ده د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي د ناتو دفاع وزیرانو په سبانه غونډه کې نړیوال قانې کړي چې په پاکستان باندې د سیمې د ثبات په خاطر له ترهګرۍ سره د مبارزې پر ضد فشار زیات کړي د کابل ښاروالۍ د اختر له رخصتۍ وروسته د ښار له ځینو سیمو د سیمنټي دیوالونو او موانعو د لرې کولو کمپاین بیا پیل کړی دی د کابل سرپرست ښاروال عبدالله حبیبزی ګواښ کړی هغه کسان چې د کورونو دیوالونه یې دغسې سیمنټي دیوالونه لري که په خپله لرې نه کړي نو د ښاروالۍ لخوا به لرې او ضبط شي ایران وروسته له هغه امریکا متحده ایالاتونه په سوریه کې د خطرناکو کړکیچونو رامنځته کولو باندې تورن کړ چې دغه هیواد خبرداری ورکړ بشار اسد د یوې بلې کیمیاوي حملې چمتووالی نیسي د اروپایي ټولنې د دولتونو سفیرانو پر روسیې باندې اقتصادي بندیزونه د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل دوی نن دا پریکړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ونیوله او د قرغزستان چارواکي وایي د یوې شکمنې تروریستي شبکې څلور غړي د حملې د پلان په تور نیولې دي
او سم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د غوراوی په سیالۍ کې د ګډون لپاره د چمتووالي په هدف نن په هند کې خپل تمریناتي کمپ پرانیست د کرکټ بورډ په ان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تمریناتي کمپ په 13 ورځې دوام کوي او د کرکټ د 19 کلونو لوبډله خپل لومړۍ لوبه د جولای په 18مه له مالیزیا سره لري د نړیوال جام د غوراوی سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 14مه د سنگاپور په کوربتو پیلېږي او یو اونۍ دوام کوي د تکواندو په نړیوالو سیالۍ کې افغان لوبغاړی محسن رضایی خپل ماکا یو ای سیال ته په ماتې ورکولو سره یو مډل ترلاسه کړ د اولمپیک د ملي کمیټې د رسنۍ د برخې مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي رضایی خپله دویمه سیالۍ خپل برېتانوي سیال ته وبایلله د ښاغلي شهزاد په وینا تر دې مخکې روح الله نیکپا په خپله لومړنۍ سیالۍ کې چې د جون د میاشتې په 26مه نیټه ترسره شوه خپل لاتویایی او په دوهمه سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماتې ورکړه خو په درېیمه سیالۍ کې خپل برازیلي سیال ته لوبه وبایلله دغه راز افغان لوبغاړي سمیه غلامي له خپل کیوبایي سیال څخه ماتې وخوړه د تکواندو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا په کوربتوب د جون په 26مه پیل او د همدې میاشتې تر پای دوام کوي چې د بیلابیلو هیوادونو یو 3 لوبغاړو پکې ګډون کړی دی او د کنفدراسیونونو جام په نیمه پایلو کې نن شپه د پرتګال او چیلي د فوټبال ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 9:30 بجې پیلېږي د دغه لوبو په لړ کې د یکشنبې په شپې د جرمني د فوټبال ټیم د کامرون د فوټبال ټیم ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه د کنفدراسیونونو جام سیالۍ د روسیې په کوربتوب د 2019 میلادي کال د جون په 18مه پیل شوې چې د جولای تر 2 منټې دوام کوي د سپورتي خبرونو پای
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د نظارت او بررسۍ د څانګې مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب ښه راغلاست.
مننه. خیر اوسې
سیرت صاحب. لکه څنګه چې د بشري حقوقو څخه یو حق حق مالکیت دی، که په دې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته استاد محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدلي ملت ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشري حقونو څخه یو حق هغه حق مالکیت، که ماته لنډه لږ اجازه راکړي د شرعي له لحاظه او د شرعي نصوصو په اړه چې دې ته مختلف الفاظ الله تعالی په قرآن کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړی، هغه ته به لنډ اشاره وکړم. الله تعالی په قرآن کې د انفاق نوم خودلی دی، د صدقې په نامه باندې مال ته اصل اشاره سوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قرآن کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ و تعبیرو باندې مال ته اشاره سوی ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چې ګورې اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوی. زه په لنډ ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و، اوس مې نوم له ذهنه ووته، د تقریبا د شپږ سوه شاوخوا باغ درلوده چې کله د انفاق و د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کوي او د ده مېرمن په باغ کې وه. هغې ته نارې کړې چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې او په خوله کې وله، نو د مېرمنې لاس هغه کوي چې دا خرما له لاسه وسه او له خولې چې اوس دا باغ زموږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص و استناد باندې حق مالکیت زموږ او ستاسې په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نورو ادیانو کې هم وه، بیا زموږ او ستاسې په ملي وثیقه کې په 30مه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوال اعلامیې په نصوصو کې هم دا راغلی دی حق مالکیت، او داسې نور میثاق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر سوی دی. نو دې نه معلومیږي چې حق زموږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامیې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري، چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې حق مالکیت کله ثابتېږي؟
ښه سوال ده. تاسو اشاره وکړله حق مالکیت لکه څنګه چې له ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتېږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي او چې کله هغه ژوندی کېږي هغه مراحل، زه نه غواړم چون برنامه زموږ ستاسې وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکړم دوستانو ته، نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کېږي چې تر هغو پورې وفات نسي. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو حق سلب کېږي، او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو حق د ده نه سلبېږي، ولی حق مالکیت نورو ته انتقال کېږي. چې هغه وروسته کېدی چې ستاسې سوال وسي، لکه څنګه چې ما دلته هم اشاره کړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي، بناءً جنین چې کله د مور په ګېډه کې هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه د ده حق ثابته دی، که پلار وي په دنیا کې کنی. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره کړه پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی، چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګېډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي که ښځه وي که ماشوم وي که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري چې هغه څه لیوانای د خو پرې د جوړ انسان وي که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم څوک بې اولاده دی ورثه غواړي چې د مال تصاحب وکړي والد دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د مال ته حق د سترګې پټې کړې چې د مال واخلي دا محرومیږي دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ او ستاسې د شریعت له لحاظه او زموږ او ستاسې د دین له لحاظه مجموعا داسې خو دغه خبر را داسې راټول کړو هر څوک ماشوم نر ښځه لیونی سپینګیری بندي آزاد ټول حق د مالکیت لري او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نسي.
ډېره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاته نسي او همداسې مړ سي دغه حق مالکیت یې چا ته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي که وړونو ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هم هغه لفظ الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و چې اصل اشاره مالکیت ده، لکه چې ما مخکې وویل دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولې مال تر پاتې دی که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې دی. که چیرته دا سړی متأهل وي اولاد ونه لري ښځه تر پاتې سوله نو دلته حق اولین حق حق د ښځې دی چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي مړ سو د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه ذوی الفروز دي نسب والا دي عصبیت ور ته کېږي که نه چې هغه ته بیا زموږ او ستاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کې چې باید څوک ده ته حقتر نږدېتر او اولادتر دی نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمیږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده او ستاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ او ستاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي که څوک اولاد نه لري مجرد وي هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي او که چیرته متأهل وي پس د دین د دغه د ادا کول د دین وروسته چې کله دین دای قرضدار مثال وي خپل ځوان کې قرض نه ادا کړی نو دلته اول مال په قرض باندې هغه کې پس زیغه پاسو په اوله قدمه کې د مېرمنه ده چې هغه ته به حق ورکوي باقي در پاتې سول هغه نورو ورثه و ته په حساب د صنف باندې هغوی ته رسیږي.
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وګ در شری
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. سیرت صاحب د ورستی پښتنې په توګه آیا ښځې کولی سي حق مالکیت ولري؟
لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه چې ماشوم نر ښځه ټول حق خزم حق د مالکیت لري. بهترین مثال مونږ ته د حضرت بیبي خدیجه کبرا بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه ښځه ولا مالداره ولا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم د مبوسیت نمخ کې دیده د مال د تجارت شروع کړي. دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و ولی زمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ور کړی. اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق دی یو خزه چې کله مهر تعینېږي اول ته معجل و معجل لفظ استعمالیږي چې نه مخې دی ورکی او څه دی وروسته ورکی. دا یو غټ حق دی، حق دی میراث دی، حق دی نفقې په مړه باندې دی. ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی. بناً ځکه داسې فکر وکړم او دوستان را باندې خفه نه سي، وروسته ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیات په دې حق له باندې، او ښځې کوي چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جکي. او د دوی الګو نمونه حضرت بی بی خدیجۃ الکبرا رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی. پس په دې اساس د مهر له لحاظه، د خوراک له لحاظه، د مسکن له لحاظه، د ارث له لحاظه ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات.
ډیره مننه کوم.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د کوچني اختر ځانګړي دودونو ته ځانګړي کړی ده. په خبرونه کې به د کوچني اختر د خوښیو لپاره د تابعینولو او منځلو له دودونو خبر شئ، او هم به له هغه دود خبر شئ چې په اختر کې د خوښۍ پر ځای یو کورنۍ د غم ټغر غوړوي او نورې غمرازۍ ترازي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنوردونکو په ټول اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي چې یو ته کوچنی او بل ته لوی اختر وایي. هر کله چې د روژې میاشت پای ته رسیږي نو په ټول اسلامي نړۍ کې د دغې میاشتې د پای په مناسبت کوچنی اختر نمانځل کیږي. د دې خوښۍ او خوشحالۍ ورځې درې وي چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وي. په حقیقت کې دا د ډېرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدنو، کتنو، د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینې او خوشحالۍ پلمه ده. پاره ټولنه کې د کوچنی اختر نمانځنه په ځانګړو دودونو سره ترسره کیږي. نو پرته له شکه افغاني ټولنه هم په اخترونو کې ځانګړي دودونه لري. د وردګو اوسونکو احسان الله زهین وایي چې په ټول افغاني ټولنه کې د اختر دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي. د خپل سیمې د اختر د دودونو کیسه کوي.
نوې جامې اغوندي د اختر پر ورځ او همدارنګه خزینه طبقه هم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر پر ورځو کې. او بل دا چې هر سړی په دې ورځ د خپل خوشحالي له نورو سره شریکوي، د نورو ته د اختر مبارکي ورکوي، پرو ته ورځي د اختر پر ورځ او د خوشحالي نور هم یو ځای سره لمانځي.
وفي الله ستنګزای چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د محل په کابل کې سیګي وای چې دوی اختر ته ځانګړي تیاری نیسي او هم ځانګړي دودونه لري.
مګه کلیوالي دود کو دلته غور کو دا ننی او چرمغز کان خو بیا هم ډیر دی، بیا اکثر ته د پور کې دا پاپړ او پلی.
د خغلی ستانګزی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې د اختر په ورځ د مړیو د فاتحه مراسم هم ترسره کیږي، خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته او کچيري څوک دا چاره ترسره کړي بد کني.
د اختر ورځ سهار باندې موږ اجره کې یم مخانه موږ ته وي پدې کې موږ د سرخانه ورو دا کوم شین سړي دا ټول عمل ته بده کومل مانس راځي یو چای د لږغنه یو طرف نور ارشایي خې دی او تا چوي تر درې مورځې پورې. او بل مسله د دوا او د هغه دا موږ اکثره خلک دی دا وي فریاد نه روا کړی او خلکو غم به نور نه زیاته وي. د خوشالي ورځ اسلام کې هم دا خوشالي ورځ موږ سره هم ګان دی اوس خو نقصان کو شاوخوا هم سایګان د لار قوم دی لار جن دی کوینوس ک پروس کله لوی اور کی اختر کې بروزه کی ول کو په باندې دیوال را چپس کار کو دیوال پر چپس د امر ته دیوال لاندې مرس بیا په د اختر کې د اختر په اول ورځ باندې ډیر خلک دوی تر تلل بیا موږ تر سو سره دی د غم اوس لک شته سو یو تاسو راځي دوی برته تزه کوي د غم.
د خوست ولایت اوسیدونکو عارفه بیا د اختر څخه یوش په وړاندې د مړیو د شپې یادونه کوي او وایي چې په خوست ولایت کې دا ورځ نمانځل کیږي.
د مردگان شپه د کنه پښتنه د خشپه وته وایي کنه خشپه زه په خوست کې هم گزاره میکړه. د خشپه کندول می وسیدله ده، وریجې زمینه می پخه کړه ده، وسیدله ده ټیکاله په تیغنه کې تاوده پخه کړه ده، وسیدله ده هغه تا د غره نه نه ده. وایي چې مردگان شپه ده خشپه ده او جمعه ته خو کندول وبسای خیرات وبسای هغه تام دغه خبره ده. لکه په کابل کې اطراف تام دغه حنانات روان ده. وشه مونږه مغاسي چې خسرګنه کړه بتلم اول به مونږ خو غږ وکول چې بلنګي وای سوي وده چې زمانہ خش پده دې ته خو ټیکه لاو بس کندوله بس چې خو وده په دوړ سترګو بس بیا ما مغاسره کم ته کار کړه د جماعت م کندوله بس دنه ده اخل ته خوشاله ده کنه دندکای وای چې ته وای مغه په خو په کندوله کې خو کې بیا جماعت تر لګو.
دی غلی عارفې په خبره چې په خوست کې کته هم د اختر په ورځ د فاتحه اخستنې د ناسم دود ترڅنګ یو شمیر نور دودونه هم شته، مګر دوی اوس دا دود نه پالي.
اخ اوس په خوست کې هم دا ننات ورک شوه د وای دا ډیره ګناه ده. اختر په ورځ خودی او ورځ ده خلک چاته په فاتحه نه ورکوي. فاتحه د اختر په ورځ بخي مرحوم ده بخي هم مولویان هم لره کړه ده په د خوشالتیا ورځ کې وای خام مګه ده وای ډیر په خندا وته وای داس په جګر خو نه وته وای چې ولا زوونه و خدای ده او بخي الو دې بسنګ چندان ده تاسو نه وای جړه کړنجانه پرېګې سوچوتي مخته وا وخته به خوري خدای ده او بخي دایوان بسنګ شي د خزای بسنګ شي او خدای داس د خبرې بوته وا اوس نشته د خبر خدای ډیر ناراضه کیږي.
نسیمه چې په کابل کې اوسېږي کته هم د اختر په ورځ د فاتحه اخیستنې دود سم نه بولي، خو د خپل کورنۍ کیسه کوي او وایي
پروس کدا و د منګا یو لور لور مړ بیا ورکه اختر کې ډیر چغ ما چغ وک بیا د اختر چې تیر څه بل اختر کې بیا هاو بیا د ما زوم مولا ورته چې خدای نو موږ به هر اختر کې زړو نو بس کې نور نو بس کې نور چې ظلم یو هو نه غسی مرګ موږ ته پیدا کړی دی یعنی موږ به هر اختر کې زړو دغه رواج د ازمن مست خلزانه سره څنګه یادونه چې دی اختر کې و کالی اغوست دات ما زو یو د اختر په ورځ مرس هغه چې بیا ولکه اختر راځي ما هغه پیه کې دولس کال
اوریدونکو. کله چې اختر را نږدې شي نو په کوچنیو او لوی ښارونو کې ګڼه ګوڼه زیاتیږي چې لامل یې د اختر لپاره د ځانګړي سودا اخیستل وي. د کابل پوهنتون له استاد پوهنیار قاری عبدالله کمال سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې او په مرکه کې له نوموړي څخه د اختر د ښو او ناوړه دودونو په اړه پوښتلې دي. د اوریدلو بلنه یې درکوي.
اختر مونږ په افغاني ټولنه کې د دوو خواونه د زیات ارزښت وړ دی. یو د اسلام له نظره چې مونږ مسلمانانی او اسلام اختر ته خاص اهمیت ورکړی دی. قرآن کریم هم د اختر په رابطه باندې او د روژې نه د تیرېدو او بیا د لوی او وړوکي اختر دواړو د فضایلو په رابطه باندې د قرآن صریح آیاتونه دي. د دې تر څنګ زمونږ ټولنه چون کلتوري او سنتي ټولنه ده، په دې کې د اختر مانځل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی. زمونږ ټولنه د دغه شانی ارزښتونو سره تړلې ټولنه ده او څومره چې زمونږ ټولنه په دغه ارزښتونو تجمنه ده په دغه باندې زمونږ د ټولنې یووالی هم ثابتېږي. د دې تر څنګ د اختر او همدغه شانی نور یاغه ورځې چې زمونږ په ټولنه کې لکه د نوي کال ورځ سره د دې چې زمونږ رسمي ورځ نه ده او د افغانانو خو بیا هم په دې ټولنه کې مروج ده یا نور یاغه ورځې چې په هغې کې د خوښۍ ورځې دي دې سره د ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کېږي، د دې دردونه شریکیږي، خوشحالی شریکیږي. نو دا یو خاص ورځ دی او ډیر اهمیت ور دی. یو ډیر خ عرف دی، یو ډیر خ د ترحم عرف دی. هغه دا چې کشرانو ته پیاسی ورته یا وی ته او د دې ترڅنګ مشرانې خزی په کورونو کې چې ماشومان ورځي د اخترونو مبارکۍ او تاغې ته دا ماغه وخت سره میوي لکه غوزان، توتان، پتاسې، نور هغه شیان چې هغه ماشومان ته خوشحالي یاغه ورکوي. یعنی دا ورځ تر درېمې ورځې پورې داسې ورځې چې ډېرې د خوښۍ ورځې، د خوشحالۍ ورځې. په دې ورځو کې مسافر زمونږ هغه مسافرونه چې بهر یې هغه کوشش کوي چې په دغه ورځو کې د خپلو کورنیو سره ګډون وکړي او د خپلو کلو ته راشي، خپلو سیمو ته راشي.
استاد، یو بل دود چې په اخترونو کې دی هغه دا چې په ځینو سیمو کې کله چې مړی وشي بیا او اختر راشي نو د اختر په اوله ورځ هغه خلک راځي او د مړي کور ته دعا کوي، هغه غم یو ځلې بیا تازه کېږي. د دغه دود په اړه که راته ووایي چې آیا ستاسې په سیمو کې دغه دود شته او کنه، او که چېرته د اسلام دین له نظره د دې دود پالل څنګه دي؟
دا ټولنه زیاته په عرف او عنعناتو باندې تکیه ده او عنعنات په دې ټولنه کې چې دي دا ډېر حاکم دي. زمون په سیمه کې دغه بدبخت او رفشته نه یوازې دا چې هغه کور ته را همدردی ده، بلکې هغه ته د غم تازه کول دي. ز خپل ولس نه مې هیله ده چې په دغه حساس وخت کې چې د یو کور کې غم تیر شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسو له درې ورځو وروسته د یو غم اظهار مه کوئ، بالخصوص په دغه د اختر په ورځو کې. اختر د خوښۍ ورځې دي، د خوشحالۍ ورځې دي. خزینه قشر اکثریت په اخترونو کې ځي قبرونو ته، زیارتونو ته. دا شته په شریعت کې، شریعت کې دا دي چې باید مور او پلار قبر ته لاړ شي دعا وکړي. هغه دا نه چې ډلې ډلې خل لاړ شي، بیا جړاګانې، بیا خفګانونه، دا ټول اسلام منع کړي دي.
استاد، یو بل دود چې هغه د خواښې خسر کره تګ دی یا ځینې تحفې او ډالۍ وړل دي، دغه ډول دودونه څنګه ارزوي چې په ټولنه کې موجود دي؟
دودونه چې د سړی د وس نه بار شي او د هغه د پاسه شي، هغه که هر دود وي په خیر نه دی. د خسرګانۍ خوږه وي، خلک کوشش کوي چې هغې سره ښه روابط وساتي. خو دا په دې معنی نه ده چې سړی دې داسې یو پیټی ویسي چې بیا سبا د هغې د خلاصولو توان نه لري. یوه دویمه دا ده چې هغه څوک چې د دې توان لري، هغه باید په خپله ټولنه کې دا درک کړي چې بل څوک بیا دا کار کوي شي که نه.
د ښاغلي کمال په خبره چې اوس یو شمیر پخواني دودونه کمرنګ شوي دي، خو ځینې نوي دودونه دومره پیاوړي شوي چې نه ترسره کول یې په افغاني ټولنه کې شرم ګڼل کیږي.
لغما پاختر جڑا کوما
بیورور خور په کلی راغله आवाज یو کړو چې د چا کر بزما مینوالو جګړې کزموک په مادي خوا منفی اغیز خیندلې، زموږ مانویات هم زیانمن کړي. اوس په لریو پرتو سیمو کې د نام نه لامل اخترونه د پخوا په څیر په میلون نن منزل کیږي. موږ په دې هیله یو چې امن راشي او یو ځل بیا اخترونه په خوښۍ او میلو سره ونمانځل شي. نننۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
دمیان نڑگیڑے بابے دبریشنا دشمن شیبا بے رانا لاغے سلام بابے تیر اختر میں محبوبا بے دمیان نڑگیڑے بابے دبریشنا دشمن شیبا بے رانا لاغے سلام بابے اختر بشل بان کم بلش کلی دتوان چی دش کلو شا پیری زانی جوڑ لکا گوڑی دا اختر بشل بان کم بلش کلی دتوان چی دش کلو شا پیری نے چھوڑ لکھ گڑی تیر اختر میں محبوب وے دمیان جڑگی ڈے بے دبریش کا دشمن شے بے رانا لاڑی سلم بے
اختر ڈالیں گی پنکھرے سسرا وٹیں گی دادش کل شا پیرے می تور پانل تہو سے می تم جے اختر ڈالیں گی پنکھرے سسرا وٹیں گی دادش کل شا پیرے می اور ہو سنی تیر اختر میں محبوب وے دمین زڑگی ڈے ببے دبرشنا دشمن شے بانے ران لاڑے سرلم بڑے